د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جبو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس آف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2023 کال د جولای 3 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړي چې د کله دم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې اترې وکړي پاکستانی چارواکی وای پر ڈی آئی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لکبله لک تر لګه پکې ناست نلستنان مړ شوې دي چې ویل کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې چاودنې اورېدل شوې روسی چارواکي وای لک تر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي سرټکی تاسو اورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړی چې کله دم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی سره خبرې اترې وکړي یو خبری کانفرنس تا په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزی مشران با دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي هغه زیاته کړه دغه خبرې به د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې به نه خو په خبره بحث کیږي او نه به څه قسمه موعده وشي داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران سماجی ټولنې او د تندروي نه متاثره کورنۍ د حکومت نه غوښتنه کوي د ٹی ٹی پی سره روانو خبرو تفصیلات دې په ښکار کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړی شي چې په کومو شرایطو خبرې روانې دي د ڈی آئی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس کندتا د غرزیدو لکبله پکې ناست لک تر لګه نلستنان مړ شوې دي او د لسو نورو د زخمیان کې دوه خبرونه دي په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راولپنڈی ښار نه کوټې ته روان وو د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکی عزت دوتانی ډیوتا ویلی دي زیاتره مړ شوي او زخمیان شوي تنان طالب علمان وو چې د اختر دپاره کورونو ته روان وو د ضلع انتظامی یو چارواکی هم ډیوتا ویلی دي د مړ شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي مهتاب شاه نومې مقامی چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلي دي چې دغه بس د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته غورځېدلی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیښې په اړه خفقان خودلې دی او په دې پیښه کې متاثره کورنو سره خواخوږي کړې ده شهباز شریف د پیښې زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی دی د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیښه کې د وجل شوو کسانو شمیر شپږشت رسیدلې او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لک تر لږه 10 کسان د خاورو لاندې ګرځي چې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوي دي خبری ادارې اے ایف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوایدلې ده چې ګڼ شمیر خلک لاندې کړي دي د رپورت تر مخه امنیتي ځواکونو او د آفتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم ورځ هم منیپور کې د ریلوی د یوې جوړیدونکې پروژې د سارنې دپاره په فوزی کیمپ راپرېوتی کمرته د ګیرو کسانو د وستلو دپاره خپلو مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی هندي مطبوعات وایي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیښې په ړومبنۍ ورځ هم د خاورو نه د وو فوزیانو مړي راویستل شوي وو د اے ایف پی رپورت کې د فوز د خلې ویل شوی چې د ملبینا وسپوري اتلس کسان ژوندې راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا بيدر کدي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوی ستري غونډې په سرتا رسیدو د وی اعلامیه په خبرېدو سره نړیواله ټولنه نه غوښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني د دریو زرو نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې درې ورځنۍ غونډه کې برخه واغسته خو خزو ته پکې استازیتوب نه ورکړل شوی د غونډې په اخیره کې د یو لسو نقطو یو اعلامیه خبره کړې شوه چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو لمخې انصاف دینی او عصري زده کړو صحت کروندې سنتونو د اقلیتونو ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې د غشان د سیمې او نړۍ د هوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. د غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې ولې د غونډې برخه اغستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پولا پروت روسی خار کې چاودنې اوریدل شوې دي چې روسی چارواکي وایي لک تر لګه پکې درې تنان وجل شوې دي. روسی چارواکي وایي په بولګرود خار کې یو شمیر د اوسېدو ودانۍ ورانی شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزی جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډېر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوی میلیټو پول خار امیر یا خاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلی دی په نیول شوی علاقه کې یوکرین د روسی فوج په سلورو کې یو مرکز په نخښه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیز خار دونباس کې د شنبه یا خالی پورس جګړه بیا هغه وخت تیز شوه چې روسی ځواکونو په یو بل خار لیسچینسکی هوایی بمباری زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک اخار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپل ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړې ده. د یوکرین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسی ځواکونو د سیورو دونیاسک اخار اتره میاشت ونیو په لوهانسک اخار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسی پاتې خار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسی ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورتونه وايي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکامه شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه دونباس د خپل ابریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمې ته ننباسي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ. ګرانو ریډونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا ده. مهم خبرونه تاسو د سمینا حسن نواری دل زبختور شایم ورزو د رپورټونو په لور. قدرمنو ریډونکو د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی د لا قانون تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو اجازه د هیواد پارلماني کمیټه د پوز مشرانو ته ورکړي او یو ځل بیا د خبره په ډاګه کړي چې د خبرې د پاکستان د عین لاندې په سمه طریقه کیږي. نوموړي دا خبرې په اسلام آباد کې د خبري غونډې په وخت په داسې حال کړي چې د شخړو او امنیتی چارو سیړنیزې خپلواک ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سکیورټی سټډیز په خپل تازه رپورت کې ویلي د مئی او جون په میاشتو کې د تشدد د شمیرونه په ډاګه شوې ده چې په پښتونخوا او پخوانو قبایلی سیمو کې ریاست مخالفه ترګریز عملیاتو باندې د تحریک طالبان پاکستان د ډزبندۍ او امن د خبر او امن د خبرو باوجود کم د پام وړ اثرات نه دي شوي. او سیړونکو هم د پاکستان د حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنس د خبرو د کامیابی نه ډیر هیلمند نخکاری. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال ارشد حسین په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله د خالی پروز اسلام آباد کې د خبري غونډې په محل ویلي د عین پرتبه د لا قانون تحریک طالبان پاکستان سره هیڅ قسمه مذاکرات نه کیږي او نه به ورسره معاهده کیږي او د دې خبري اجازه پارلماني کمیټې پوزي مشرتابه ته ورکړي. د نومړي ویناوه د ټي ټي پی سره په مذاکرات کې که هم پرمختګ کیږي نو په هغه به پارلماني کمیټې خبرولي شي او بیا به پرې پارلمان کې بحث هم کیږي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا ثنا الله دا خبر په داسې حال کې کړي چې په دې وروستو کې د ټي ټي پی مشر ابو منصور چې په نورولی مسجد په جندل کېږي یو ویډیو هم مخې ته راغلی و او هغه پکې ویلی و د پاکستان د حکومت سره خبرې روانې دي چې د پاکستان د حکومت له طرفه دغه خبرو مشري د آی اس آی پخوانی مشر او د پیښور کور کمانډر جنرال فیض حمید کوي. خو نوموړي ویل په دغه خبرو کې تر اوسه کم خاص پرمختګ نه دي شوی. نورولی مسجد په دغه ویډیو کې ویلي د دوی مهمه غوښتنه د فاټا امام بیرته اغستل دي او دوی به دغه غوښتنې څخه نه پشا کیږي. په دې اړه د ډیو سره خپل تجزیه کې نامتو خبریال او د ټی ټی پی سره د پاکستان د حکومت په خبرو نظر لرونکو سیړنکار رفعت الله ورغزی وای دا د ستاینې وړ ده چې فوز دا خبرې د پارلیمان په اجازه او لارښودنه کوي، خو زیاتوي تر څو چې دواړو ښکېلو خواوو په خپلو دریځونو کې سله چک نه وي راوستلې نو دا خبرې نشي کامیابی دي.
نو یقیناً چې ډېر چې ماته څنګه ښکاري که دا معاهده دلته کېږي نو دلته چې کوم د ورکوټي هغه تنظیمونه دي هغه به بیا مطلب له هغو کاروانې به زیاتي، خو دا دي چې که حکومت وغواړي نو د هغو لکه د هغو کپش کول دوی دپاره دومره ګران به نه وي، په دې چې هغه تنظیمونه داسې چې د هغو دومره انفراسټرکچر نشته دی، دا واړه تنظیمونه دي. البته داعش چې دی دا به ډېر غټ چیلنج.
اخوا په اسلام آباد کې خپلواکه غیر دولتي څېړنیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ فار کانفلیکټ اینڈ سیکورټی سټډیز په خپل جاری کړي تازه رپورټ کې ویلي د ټی ټی پی لخوا د ډزبندې د اعلان تجیخ کار کوي چې ریاست مخالف تشدد کې کم د پام وړ کمی نه دی راغلی، او روان کال 2022 د مئی او جون په میاشتو کې د ترهګرو د بریدونو شمیره اوس هم د سګنی کال د لومړۍ درې میاشتو په مقابله کې سیوا ده. اسلام آباد کې د څېړنیز ادارې فاټا ریسرچ سینټر څېړنکار منصور خان مسید ډیوته وای په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د جوړېدو را په دیخوا پاکستانی طالبان لا نور مضبوط او ډاډمن شوي دي.
بل چې دا کوم په هغه چې دی پیسټر هم ګرانه ده چې څنګه شي مټیریالایز شي، دا یو پوره چې هغه غواړي فارټ مرګر ختمونه غواړي چې دا به ختموي او یعنی کدا به زمونږ نه کوي خپل څه پر او حکومت دا شرط مانی نه او پارلیمنت کې او هغه چې هم په دا شور دی.
لدی مخکې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلیو د ملي امنیتي کمیټې په غونډه کې د ټی ټی پی سره د خبرو په اړه جامع بحث شوه، خو نه به فوز د پخواني قبایلی سیمو څخه وستل کیږي او نه به قبایلی سیمه بیرته د فاټا حیثیت ته بوتلل کیږي او نه به چاته هم د وسلې ګرځولو اجازه ورکول کیږي. ښکار دی چې د جون په دریمه منیټه د ملکن او قبایلی ضلعو د دیرش پورې مشران کابل ته د ټی ټی پی سره د خبرو لپاره تللی وو، او پر استنېدو د جرګې غړو ویلو چې ټی ټی پی ورته د نورو غوښتنو سره مهمه غوښتنه د فاټا زوړ حیثیت په ځای کولو ویلي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د وی او ای دیوا خبرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
نوروزونکو د وایس اف امریکا دی ودا د خیبر پختونخوا د 400 ضلع په شبقدر تحصیل کې د خالی پورز ماسختن ناوخته خبريال افتخار احمد د نامعلومه کسانو په ډزو وجل شوی دی. پولیس وای په حقیقت کې درې مشکوک تنانې نیولې او نورې پلټنې هم روانې دي. په دې اړه نور تفصيل د 400 نه د ډیور ډیو خبريال ارشد مومن په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د وژن شوی خبریال رور بلال احمد پولیسو ته ویلي د دوی چا سره کوم شخصي دښمنی نشته، اف آی آر د نامعلومه تنانو خلاف درج کړی دی، خو ویلي دي که د ملزمانو پته ولګي دوی به دعویداري کوي. د ابتهار احمد د وژنې ذمہواري چا نه ده منلې. پولیس وای ابتهار احمد په شبقدر کې په یو دکان کې موجود وو چې دوه نامعلومه تنان راغلي ډزې پکړي او وژل شوی دی. د شبقدر پولیس ایس ایچ او ګلشیر دیوته ویل دوی په لټنې پیل کړي او درې مشکوک تنانې نیولي دي.
په یار شوی دی او بس پولیس وګڼل غواړي په مختلفو ځایو باندې هغه خپل تفتیش کوي. نو ستاسو څخه کسانو نیولي درې څلو کسانو سرشته پاغي لګیاړي.
د ابتهار احمد یو خبريال ملګری احمد علي دیوته ویل ابتهار احمد به په ټولنیزو مسلو جرمونو او د نشي توکو ترڅنګ په غنو مسلو رپورټونه کول او په ټولنیزو رسنو باندې پر تبصرې کولې. احمد علي ویل چا سره کوم شخصي دښمنی نه و او نه ورته د چا لخوا د کوم دړکو په اړه څه ویلی وو.
او نه د څه شخصي دښمنی دا وی و دا یې په ځبه باندې نه دا وی ځان ته خطر و. د نه علاوه کاروباري حالې ځلې وی چې مختلف کاروباري خلکو سره تعلق لین دین ته وو مو دغلین د نه علاوه داسې څه بدی د دې مخه تنه و.
په پاکستان کې د آر ایس ایف استازي او د غیر دولتي تنظیم فریډم نتورک مشر اقبال خټک په دې وروستیو کې دی وته ویلو چې د کال 2002 نه را په دې خوا پاکستان کې یو سل دیش نه زیات خبریالان وژل شوي دي او په دې کې د یو خبریال قاتلانو ته هم تر ننه سزا نه ده ورکړل شوې. د خبر یونین اپ جرنالیست نائب صدر عمران نیاز دی وته ویل په خبر پښتونخوا کې خبریالان په ګرانو حالاتو کې خپل وظیفه تر سره کوي. د نوړاندې په پخواني قبایلی سیمو او د خبر پښتونخوا بیلابیلو برخو کې خبریالان وجل شوي، دړکې ورکړل کیږي او تختول شوي هم دي. نوموړي ویل دوی د حکومت نه غوښتنه کوي چې د خبریالانو تحفظ دی یقیني کړی شي.
حالات چې خبر پښتونخوا کې کوم دي انتهایی تفاصیل د پاره چې کوم دي سازګار نه دي. ډېر ساتنه چې کوم دي شهیدان شو، ډېر داسې تر څو پر دغه پته هم نه لګېدله.
د خبر پښتونخوا وزیر الله محمود خان د خبريال ابتهار احمد د وجنې غندنه کړې ده. پولیسو ته د ککړو تنانو د نیولو هدایت ورکړي او ویلي دي په پیښه کې ککړ تنان لا په هیڅ ډول د قانون د منګولو نه نشي بچ کېدی. د خبر پښتونخوا د پولیسو مشر معظم جا انصاري هم د خبريال د وجنې پتلکه نوټس اخیستې او سیمېزو پولیسو ته په دې پیښه کې ککړو تنانو د زر تر زر نیولو امر کړی دی. په خپل یو بیان کې د پولیسو مشر معظم جا انصاري ویلي چې د صحافت او صحافیانو تحفظ به په هر حال کې باوري کولی شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا دیوا ده. افغان طالبان افغانستان کې د امریکایي او ناتو پوځونو خلاف تر شلو کالو پورې په یو اتفاق وجنګیدل، خو په اقتدار کې د راتلو نورستو په یو کال کې دننه د جنکو د تعلیم په شمول د اسلامي شریعت په تشریح کولو د دې د نافذ کولو په طریقه کار د طالبانو ترمنځ اختلافات وس په راخکاره کې دودي. په دې موضوع د امریکای وال سټریټ جنرال اخبار کې د چاپ شوی مضمون تفصیل د ډیوا همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
افغان طالبانو په دوها کې امریکای سره د امن لوزنامې د دستخط کولو په موقع په ډیرو لوزونو کې یو دا لوز هم کړی وو چې د خزو او د جینکو د کار، روزګار او د تعلیم د حق په شمول به د دوی د جمله او حقونو پوره پوره خیال ساتل شي. خو په تیر مارچ کې چې په کومه ورځ د جینکو د سیکنډري سطحې د سکولونو پرانستو نیټه وه، هم په دغه ورځ د جینکو د سیکنډري سکولونو د بند ساتلو حکم راغلو. د افغان طالبانو په دې اقدام د امریکای په وال سټریټ جرنل اخبار کې یو تفصیلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته د مذهب، اقتدار او د جینکو د سکولونو په سر د افغان طالبانو په خپل منځ کې اختلافات پراخکار کیدو دي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې د طالبانو د حکومت د وزیرانو خیالو چې د جینکو د تعلیم مسله اواره شوې ده. د شپږم گریډ نه پورته د جینکو سکولونه به تیر مارچ کې پرانستې کېدل، خو د طالبانو د مذهبي شورا لخوا په اخر وخت کې د خورکړي فرمان لسوبه دا ټوله منسوبه تعالی والا شوه. د طالبانو د دې اقدام په ګرد افغانستان کې غندنه وشوه. انچ ډیرو طالبانو هم په سوشل میډیا په دې اقدام اعتراضونه کړي دي. مضمون لیکي چې طالبان د امریکای او د نیټو خلاف شل کلن جنگ کې یو موټی وو، خو اوس هر کله چې اقتدار کې راغلي دي نو په ډیرو معاملو خپل منځ کې اختلافات راپورته شوي دي. د طالبانو مشران د اسلامي شریعت په تشریح کولو او د دې د نافذ کولو په طریقې کار خپلو کې نه رغيږي. بلخوا د ملک ورسته رده خرابیدون کی اقتصاد ځینې طالبان جنگیالي سخت مایوسه کړی دي، ځکه چې په دوی کې زیاتره خپلو بچولا د دوه وخت روټه د بندوبست کولو په تکل کې دي. د طالبانو د حقانی نتورک یو پخوانی کمانډر شیرزاد وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې یو شمیر طالبان جنگیالي د وړاندې نه د طالبانو نه تلي دي. شیرزاد دا هم ویلي دي که مشران زمون خبرې ته غوږ نکدي نو امکان دی چې د لاندې سطحې طالبان جنگیالي خپل مشرتابه ته راتو شي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي دي چې طالبان یو موټی دي، د اسلامي امارت د بیرغ لاندې راغوندي او په دوی کې هیڅ بي اتفاقي نشته دی. سټریټ جرنل لیکي چې د خالی پورس کابل کې د ګرد افغانستان د عالمانو د شورا او د قبایلی سپین روبو په شوی لوی غونډه کې د جینکو د تعلیم مسله یو ځل بیا د غور د پاره وړاندې کړی شو. د طالبانو اعلی مشرانو سره نږدې ناس پاس یو تن وال سټریټ جرنل ته ویلي دي چې په طالبانو کې یو څو سخدري د مشران دي چې د جینکو د تعلیم مخالف دي، ګینه نور ټول طالبان د جینکو د تعلیم په حق کې دي. مضمون لیکي چې ټول افغان طالبان نن هم د خپل ستر مشر مولا هیبت الله وفادار دي. د هغه مشري مني خو ځینې طالبان مشران وایي چې مولا هیبت الله د سخت دریدو طالبانو د اثر لاندې دي. مولا هیبت الله د جمعې په ورځ کابل کې د مذهبي عالمانو او د قبایلی سپینروبو لوی غونډې ته خپل تقریر کې ټول طالبانو ته سخت وینا کړې ده چې خپل کې زړه بداوي ختم کړي. مولا هیبت الله خپل تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه وکړه چې زمونږ بقا زمونږ په اتفاق کې ده. مضمون کې د مولا هیبت الله د یو نږدې سلاکار د عبدالرحمن طیبی د خلی لیکلې شوې دي چې اصولي تور مولا هیبت الله د جنکو د تعلیم په حق کې خو هغه د اخلاقی فحاشه د خوریدو سخت مخالف دی. د خارجه معاملو نائب وزیر شیر محمد عباس تانکزئی په جون کې په ټلویزیون خپل یو بیان کې ویلي دي چې هر نارینه او زنانه له تعلیم ورکول لازمه ده، خو باید چې دا تعلیم دوی ته په اسلامي ماحول کې د افغانستان د کلتور لاندې او د شریعت عین مطابق ورکړي شي. مضمون لیکي چې په افغان طالبانو کې د حقانی شبکې مشران د جنکو د تعلیم په حق کې دي. د حقانی شبکې استر غړي انس حقانی په 13 مئی کې خپل یو بیان کې ویلي دي زه باور لرم چې تنکو جنکو ته به ډیر زر د اسلامي قوانینو او د افغان کلتور لاندې سکولونو ته دتلو اجازه ورکړي شي. ددا هم ویلي دي چې یو کار اسلام او شریعت نوی منی کړي نو اسلامي حکومت باید چې په دې بندیز اونې لګي. وال سټریټ جرنل د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې د افغان طالبانو دوه لوی ګوندونه حقانی نتورک او د مولا عبدالغنی برادر په مشرۍ کې راغون طالبان د اقتدار د پاره یو بل سره مشت غریوان دي. خو د دې دوه ګوندونو یو بل سره د تعویلی ماویلی نماورا عام طالب جنگیالی خپل بچولا د دوه وخت روټه پیدا کولو په چکر کې پروت دی. غربي ملکونه او نړیوال تنظیمونه وایي چې افغانستان ته د بین الاقوامي امداد په لار کې لوی خنډ د طالبانو د جنکو په تعلیم لګیدلې بندیز دی.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دی واغ پرونه ده.
نوریدونکو وایس اف امریکا دی وتا وګي په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو او پوهانو درې ورځنی غونډه ته په نړۍ کې پروتو پښتنو او د بشري حقوقو تنظیمونو سخت خبرګون خوډله چې غنی دوی په دغه غونډه کې د جنکو د تعلیم او د خزو د حقوقو د پاره کمخکارا تګلار نه د وزا کړي. د غونډه ته د طالبانو مشر هیبت الله اخوند په لومړي ځل په کابل کې وینا هم کړې و. په دې موضوع نور تفصیل د وایس اف امریکا ډیوا همکار مختار خلیل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د افغانستان نه بهر هیوادونو کې اوسیدونکو افغانانو په کابل کې د طالبانو لخوا د عالمانو پر اغوختې شوی درې ورځنی غونډه ډیر اعتراضونه کړي دي. دوی په غونډه کې په شاملو کسانو باندې ټکونه کړي دي چې د جنکو د تعلیم په معاملې زړور موقف اختیار نکو. د طالبانو په خپل یولسو نقطو د غور د پاره د عالمانو راغوختې شوی جرګې د جنکو د تعلیم په حق له د طالبانو قیادت ته صرف دومره وي چې د جنکو تعلیم لدی د شریعت لاندې ود ورکی. د زینو افغان تزیانګارانو خیال دی چې د عالمانو دا غږ به طالبانو ته د جنکو په تعلیم د لګیدلو بندیزونو اوچتولو لار اواره کی. د بشری حقوقو د امینیسټي انټرنیشنل تنظیم یوه زنانه چارواکی سمیره حامیدی د عالمانو په غونډه د خپل ردی عمل ښکارکولو په موقع ویلي دي چې د عالمانو د جرګې قرارداد د خپل ځان د مضبوطولو او په دنیا باندې د خپل حیثیت د جایز ګرځولو د پاره دنیا ته د طالبانو د خاص نسیوا بل سندي. په دې کې د خلکو په کړمو او د روزګارونو په نشټوالي سترګې پټې ساتلې شوې دي. سمیره حامیدی په ټوئیټر خپل یو پیغام کې دا هم ویلي دي چې دا جرګه به اله کامیاب وي چې په دې کې د افغان معاشري د ټولو طبقو نمائندگان ناستوي. بلخوا کابل کې د مکتبی انتقادي کابل په نوم د زنانو یو ګوند کابل کې یو خبري غونډه کړې ده او په افغانستان کې د جنکو د تعلیمي ادارو په بند ساتلو احتجاج کړی دی. یوی احتجاج کون کی زنانه ویری دی چې د افغانستان په ګډ تاریخ کې زنانه تل د خپل حقونو ځینی محرومه ساتلې شوې دي. خو دی وی چې د نن نفس به مونږ افغان زنانه افغانستان کې د زنانو د حقونو په وهنو چپ نه پاتې کیږو. بلخوا افغان طالبانو د اسلامي امارت خلاف بغاوت په ځمکه د فساد خورولو سره تعبیر کړی دی او دنیا ته خواست کړی دی چې د طالبانو حکومت تسلیم کړي. په کابل کې د دینی عالمانو په نوم را بللې شوې غونډې د یوولسو نقطو یو قرارداد منظور کړی دی. په دې کې نړینه د اسلامي امارت د تسلیمولو او په افغانستان د لګیدلو ټولو بندیزونو د لری کولو غوښتنه شوې ده. طالبانو خپل دغه خواست د سیمې او د نړۍ هیوادونو ملګرو ملتونو او نورو سازمانونو ته لیږلې دی. طالبان په داسې حال کې نړینه د خپل حکومت د تسلیمولو مطالبه کوي هر کله چې د امریکای په شمول د نړۍ نور ملکونه افغانستان کې د طالبانو لخوا په زنانو، جنکو او کمشمیر مذهبي فرقو باندې په لګیدلو بندیزونو سخت اندېښمن دي. دنیا د طالبانو نه غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړ کړي او د بشري حقوقو او په خصوصي توګه د زنانو او د جنکو د کار او د تعلیم او تربیت د حق خاطر دی وکړي. د متحده قانونو د بشري حقوقو د کمیشن زنانه مشري میشل بیچلټ جنیوا کې د بشري حقوقو د کمیشن شورا ته خپل وینا کې افغانستان کې خزو او جنکو سره پروان زور زیاتی ډیره فکرمندي ښکاره کړې ده. مېرمن بیچلټ غونډې ته وی که حالات زر تر زر بدل نشول نو د افغان زنانو مستقبل به نور په تیرو کې ډوب شي. د بشري حقوقو د کمیشن مشري وی ز پټینګ سره د افغان طالبانو د حکومت داډګیرنه کوم چې د نورو لویو اسلامي هیوادونو نه دي د خزو او د جنکو د حقوقو په اړه سبق واخلي او د نړیوالو قوانینو سره سم دي په مذهبي تناظر کې د خزو او د جنکو د حقوقو تحفظ وکړي.
د وایس اف امریکا ډیو خبرونه ده.
پاکستان حکومتي چارواکو ویلي د افغانستان نه د سکرو یا کویلې درآمدات شروع کړي دي او په دې اړه د ریلوي وزارت ته هدایت هم ورکړل شوی چې دغه وارد شوی کویلې د ریلوي د لارې د بجلی پلانټونو ته رسد لپاره انتظام قوي کړي شي. خو بیا د افغانستان د پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان وایس اف امریکا ډیو ته ویلي دوی داسې کم تړون نه لري چې په پاکستان سکاره یا کویله په روپو کې ورخرڅ کی. په دې اړه نور تفصیل د ډیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د انګریزي ژبې ډان ورسپانی تر مخه پاکستانی حکومتي چارواکو ورته ویلي د روزانه په حساب دا وخت د غواریدونکو کویله تر 3000 ټنه ده، خو دغه به د روزانه په حساب تر 40000 ټنه رسول کیږي. افغانستان چې په نږدې کې د کویله بیه د نوینه تر $200 لوړه کړي، خو پاکستانی چارواکي وایي دغه واردات د پاکستانی روپۍ په بدل تر سره کیږي، نو ځکه دغه بیه اوس هم د پاکستان په ګټه ده. خو بیا د افغانستان د پېټرولیم او ماینونو وزارت ویان اسمت الله برهان یو ای ډیوته ویلي دوی د پاکستان سره داسې کوم قسمه تړون نه لري چې ورته بدغه کویله د پاکستانی روپو په بدل ورکوي.
نو دا موږ په خپل داخلي سکتور باندې خپل داخلي تجارانو ته په واکه ورکو، دا پر دوی باندې د وزارت معدن او پېټرولیم له طرفه څخه دوی ته ورکول کیږي او پر دوی بیا موږ دغه قیدونه نه ایږدو چې تاسو دغه پلان کې ملک ته یوسي پلان هیواته موري او د دې په خرڅولو کې هم چې دې پر چا خرڅوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په داخل د افغانستان کې دوی دغه راکړه ورکړه ټول په افغانیو باندې مسر تر رسیدي، چې موږ یو رسمي قرارداد نه لرو چې د هغه قرارداد لمخې څخه پر موږ باندې داسې یو لوزنامه د سخت شوی وي چې د هغه لمخې سدي موږ دغه شی په کالدارو باندې اخو. نو دا چې نه پوهیږم چې د دوی چارواکي چې دا خبره کوي دا د کوم اړخه کوي او د کوم منابعو د خبري منابعو پر اساس باندې کوي.
د سرچینو تر مخه د اتوار په ورځ د ریلوي وفاقي وزیر خواجه صد رفیق په مشرۍ لاهور کې یو غونډه هم رابلل شوې چې د ریلوي د لاري د ډبرو سکرو رسد لپاره د عملیاتو تیزولو لپاره ګامونه پورته کړي. د پاکستان د نننه چې زیاتره د بجلی پلانټونه د برېښنا د لاري خپل پیداوار پوره کوي، د دې وړاندې چې د سویلي افریقا هم کویله راغوښته کیدله، خو تاجران وایي په نړیوال بازار کې د کویلې نرخ زیاتېدو وروسته د سویلي افریقا څخه کویلې واردول کم شوي. د افغانستان پاکستان ګډ چیمبر اف کامرس یو مشر فاروخان وای هر سو که د افغانستان د کویلی بیا لوړ شوی خو د نړیوال بازار په مقابله کې د غوسوم ډیر ارزان پریوزی
یو دی رانسی اخلی دا کله ته دا ماین مال راځي پرغه باندې رانسی اخلی بیا ته ګمرکات چې دی بیا دا هغه د ګمرکات حساب بیا چې ګمرک تراول بیا په خوا اوس ډالر د دې نرخ اوس چې دی اوس په شپته ډالر نرخ باندې ټیکس کوي
دا پاکستانی چارواکو تر مخه د افغانستان څخه واردونکو کویلی زیاته برخه د چمن پولی د لاري سی بیتا را رسول کیږي او د غلطه څخه د مالګاډي د لاري بیا د هیواد د برېښنا پلانټونو ته رسول کیږي د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف تیرونه ویلی وو د افغانستان د کویلی واردولو سره هر کال 2.2 ډالر بچت کولای شي احسان محمد خان وایس اف امریکا ډیوا پېښور
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جی بو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده نن د اتوار ورځ 2022 کال د جولای 3 نیټه ده د ډیوا خبری خبرونه کې در تازه سمینا احسن هرکلی ویم تازه او مهم خبرونه او په مهمو موضوعاتو تفصیلی رپورټونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو ته وړاندې کوو خو لاول خوښی د خبرونو سرټکو ته د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړي چې د کله دم تحریک طالبان پاکستان سره د خبرې اترې وکړي پاکستانی چارواکی وای پر ڈی آئی خان کې یو بس کندتا د غرزیدو لقبل الگ تر لګه پکې ناست نلستنان مړ شوې دي چې ویلې کېږي زیاتره پکې طالب علمان وو او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسی خار کې 14 اوریدل شوی روسی چارواکی وای لک تر لګه پکې 3 تنان وجل شوی دي سرټکی تاسو اوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوزده خبرونو تفصیل د پاکستان د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله وای د ملک پارلماني کمیټې فوزی مشرتابه یا لیدرشپ ته دا اختیار ورکړی چې کله دم تحریک طالبان یا ٹی ٹی پی سره خبرې اترې وکړي یو خبری کانفرنس ته په وینا کې داخله وزیر اویل په خبرو کې د س پرمختګ په حق لا فوزی مشران با دغه کمیټې خبرې او بیا به په پارلمان کې بحث کیږي هغه زیاته کړه دغه خبرې با د پاکستان د آئین د لاندې کول شي او د آئین نه باندې با نه خو په خبره بحث کیږي او نه با س قسمه موعده وشي د داخله وزیر دا بیان په داسې وخت مخې ته راغلی دی چې پاکستان کې سیاسي مشران سماجی ټولنې او د تندروی نه متاثره کورنۍ د حکومت نه غوښتنه کوي د ٹی ٹی پی سره روانو خبرو تفصیلات دی په ښکار کړی او پارلمان ته دی وړاندې کړی شي چې په کومو شرایطو خبرې روانې دي د ڈی آئی خان په درازنده سیمه کې د مسافرو یو بس کندتا د غرزیدو لقبله پکې ناست لک تر لګه 19 تنان مړ شوی دي او د لسو نورو د زخمیان کېدو خبرونه دي په دغه بس کې چې لک تر لګه پکې دیش مسافر اسواره وو د راولپنڈی ښار نه کوټه ته روان وو د پاکستان د ژغورنې د ادارې ریسکیو 1122 یو چارواکی عزت دوتانی ډیوتا ویلی دي زیاتره مړه شوي او زخمیان شوي تنان طالب علمان وو چې د اختر دپاره کورونو ته روان وو د ضلع انتظامیې یو چارواکی هم ډیوتا ویلی دي د مړه شوو تنانو جسدونه د مغل کوټ په پولیس سټیشن کې پراته دي چې هلته نه به د دوی خپلوانو ته حواله کیږي مهتاب شاه نومې مقامي چارواکي پاکستانی میډیا ته ویلي دي چې دغه بس د تیز رفتارۍ له کبله کندې ته غورځېدلی دی د پاکستان سرکاري ټلویزیون د معلوماتو په اساس د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د دې پیخي په اړه خفقان خودلې ده او په دې پیخه کې متاثره کورونو سره خواخوږي کړې ده شهباز شریف د پیخي زخمیانو ته د بیړني طبي امداد رسولو حکم هم کړی ده د هند په منیپور ریاست کې د فوزیانو په کیمپ د خاورین کمر راخوایدو په پیخه کې د وجل شوو کسانو شمیراش په گشت رسیدلې او هندي مطبوعات وایي چې وسوم لکتر لگا و دیش کسان د خاورو لاندې ګردی چې د ژوندۍ پاتې کېدو امکانات ډیر کم پاتې شوې دي خبری ادارې ای اف پی خپل رپورت کې ویلي دغه خاورین کمر د زیاتو بارانونو له امله راخوېدلې ده چې ګڼ شمېر خلک لاندې کړی دي. د رپورت تر مخه امنیتي ځواکونو او د افتونو په موقع مرستندویا ډلې په دریم اورسم منیپور کې د ریلوی د یوې جوړیدونکو پروژې د سارنې لپاره په فوزي کیمپ را پریوتې کمرته د ګیرو کسانو د وستلو لپاره خپل مرستندویا فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. هندي مطبوعات وایي د کمر لاندې ګیرو شوو کسانو کې زیاتره فوزیان دي او د پیښې په اړومبنۍ اورسم د خاورونه د وو فوزیانو مړی راوستل شوی وو. د ای اف پی رپورت کې د فوز د خلې ویل شوی چې د ملبینا وسپورې اتلس کسان ژوندۍ راوستل شوی دي او دولس فوزیان او شپږش عام کسان لا بيدر کدي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو د رابلل شوی ستري غونډې په سرته رسیدو د وی اعلامیه په خبرېدو سره نړیوالې ټولنې ناغښتنه شوې ده چې د طالبانو حکومت دې په رسمیت وپیژني. د دریو زرو نه زیاتو عالمانو او قومي مشرانو په دې دری ورځنۍ غونډه کې برخه واغسته خو ښځو ته پکې استازیتوب نه و ورکړل شوی. د غونډې په اخیره کې د یو لسو نقطو یوه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د طالبانو حکومت نه د اسلامي مقدسو قوانینو له مخې انصاف، دینی او عصري زده کړو، صحت، کروندې، سنتونو، د اقلیتونو، ماشومان او میرمنو حقونو ته د پاملرنې غوښتنه شوې ده. اعلامیه کې دغه شان د سیمې او نړۍ د هوادونو نه غوښتنه شوې ده چې د افغانستان په داخلي چارو کې د مداخلت ونه کړي. دغه غونډې ته عکس العمل کې په بهر ملکونو کې اوسیدونکو ډیرو افغانانو سختې نیوکې کړې دي او ویلې دي چې ولې د غونډې برخه اغستونکو د افغان جنکو د تعلیم او د شپږم جماعت نه باندې د جنکو سکولونو د پرانستلو په حواله سره څه فیصله ونه کړه. او نن د اتوار په ورځ یوکرین سره په پوله پروت روسي خار کې چاودنې اورېدل شوې دي چې روسي چارواکي وایي لک تر لګه په کې درې تنان وجل شوې دي. روسي چارواکي وایي په بولګرود خار کې یو شمېر د اوسېدو ودانۍ ورانې شوې دي. دوی د دې چاودنو فوزي جواب غوښتنه کوي. په عمومي توګه په روس د حملو په سر یوکرینی چارواکي ډیر کم سوای. بلخوا د یوکرین د نیول شوی میلیټو پول خار امیر یا خاروال ایوان فیدوروف په ټلیګرام ویلی دی په نیول شوی علاقه کې یوکرین د روسي فوز په سلورو کې یو مرکز په نخښه کړی دی. بلخوا د یوکرین په لویدیز اخار دونباس کې د شنبه یا خالی پورس جګړه بیا هغه وخت تیز شوه چې روسي ځواکونو په یو بل اخار لیسچینسکی هوایی بمباری زیاته کړه. یوکرین دا منلی چې ځواکونه لیسچینسک اخار کې تر سختې بمباری د لاندې دي خو د خپلو ځواکونو د محاصره کېدو خبرې رد کړې ده. د یوکرین په سنتي دونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورو دونیاسک اخار اتیره میاشت ونیو په لوهانسک اخار کې د یوکرین ځواکونو په لاس کې روسي پاتې خار لیسچینسک هم د شنبه خالی په ورځ د روسي ځواکونو د بمباری د لاندې وو. ریپورتونه وایي کله چې روس د پایتخت کیف په نیولو کې ناکامه شو د هغې نه راپدې خوې سنتي سیمه دونباس د خپلو ابریدونو هدف ګرځولی او غواړي چې خپل ځواکونه دې سیمې ته ننه باسي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ګرانو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی ناوري زبختور شایم ورزو یو بل مهم رپورت پلور. روس ویلی د دوی په سرحدي خار کې په یو ودانې بمی بریټ شوه ده چې د لومړی معلوماتو تر مخه پکې لک تر لګه درې کسان وجل شوی او ګڼ شمیر پکې نور جوړبل دي. روسی چارواکو د غبرید د یوکرين لخوا په روس نیغ په نیغه يرغل بلل دي. تفصيل د وایس اف امریکا په یو رپورت کې د ډیوا همکارا ماوشچل وړاندې کوي.
د روس چارواکي وای د اوکرين پولي تاثیر ما روسي خار کې 14 لکتر لګ درې کسان وژل دي. په بلګروډ خار کې په 14 کې د استوګني لزګونو ودانې زیانمنې شوې. د روس د پارلیمان غړي اندري خلیشاش د دغه بریدونو په اړه د پوزي جواب وختنه کړی دا. خلیشاش په ټلګرام کې پوسټ کړی په بلګروډ کې د ملکی خلکو وژنه او د ملکی ډانچې بجاړول د اوکرين لخوا نیخ پنیغه د يرغل عمل دی او د پوسټ پګډون سخت خبرګون ته اړتیا لري. اوکرایني چارواکو په روس د بریدونو په اړه لکس ویل دي. اخوا د اوکراین ملیټوپول خاروال ایون فدروف په یو ټلګرام کې ویلي چې اوکراین په نیول شو سیمو کې د روس د سلور پوزي اډو څخه یو یې پنخه کړی دی. د اوکراین په لویدیز ښار ډونباس کې د شنبه خالی پر جګړه بیا هغه وخت د شوه چې د روس ځواکونو په یو بل ښار لیسینیچ کې هوایي بمباري زیاته کړه. اوکراین ادا مرلی چې ځواکونه د لیسینیچ ښار کې تر سخت بمباري لاندې دي خو د خپل ځواکونو د موثره کېدو خبره رد کړی ده. د اوکراین په سنتي ډونباس سیمه کې چې روسي ځواکونو د سیورودونیسک ښار تیر میاشت ونیو پلورهانسک ښار کې د اوکراینی ځواکونو په لاس کې روستپات ښار لیسینیچ هم د شنبه یا خالی پروز د روسي ځواکونو تر بمباري لاندې وو. ریپورټونه وايي کله چې روس د سرخار کیف په نیولو کې ناکامه شو د هغې وروسته یې سنتي سیمه ډونباس د خپلو بریدونو هدف ګرځولې او غواړي چې خپل ځواکونه د سیمې ته ننه وباسي. روس دعوه کوي چې ځواکونه یې لیسینیچ ښار ته ننوتي او دغه سیمه یې تر خپلې ولکې لاندې راوستې ده. په ټولنیزو رسنیو هم ګڼ شمېر ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې لیدل کېږي روسی پوزیان ګرځي او شوروي بیرغ یې په ودانې ولګولې دي. د رایټرز خبري ایجنسی د خبر لمخې روسی رسنیو د لوهانسک عسکرو ویډیوګانې خبرې کړي چې د لیسینیچ ښار په کوڅو کې یې بیرغونه پورته کړي او خوشاله کوي. خو د اوکراین د ملي ګارډو ویاند راسلین موزیچسک د اوکراین ملي ټلویزیون ته ویلي چې ښار د اوکراین په لاس کې دی. رایټرز د ښاغلي موزیچک له خولې لیکلي اوس لیسینیچ ته نږدې سخته جګړه روانه ده خو دغه ښار محاصره شوی نه دی او د اوکراین د پوز په ولکه کې دی.
دا د وی او ای جی واخ خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼې پته ده voag1news.com.
وایس اف امریکا دی ودا د بلوچستان سره په پوله د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان سیمه کې د مسافرو یو گاډي یعنی کوستر جوړی کاندې ته ورزیدلې چې پکې نور لستانه مسافران مړ شوي او سلور پکې نور جوړبل دي. چارواکو ویلي دا پیخه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درزاندا سب ډیویژن د نصر سیمه کې رامینځته شوې ده او د مسافرو ډک گاډي جوری کاندې ته ورزیدلې ده. په ملو شو کسانو کې د زیاتره تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی. نور تفصيل د سیمینا د ډیور رادیو خبريال عدنان بهټنی په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
حکومتي چارواکو دا پیښه تایید کړي او ویل د ټرافیک دا پیښه د بلوچستان ضلع شیرانی سره په پوله د ډیر اسماعیل خان ضلع درازند سب ډیویژن د نصر سیمه کې د شپې پر مهال رمسته شوی او د مسافرو د ګاډه جوړې کند تدوی خلای. په مړو شو کسانو کې زړه تړاو د بلوچستان صوبې سره خودل شوی چې زیات پکې د یونیورسيټیو او کالجونو زده کوونکي دي. د درازند سیمه د مرستيال کمشنر دفتر چارواکو د پیښه کې د نورو مسافرو مړینې تایید کړي او ویل لس نور کسان پکې ټپيان شوی. وی دی هغه وای د مسافر وړونکو غاړه د پنجاب پندای شهر څخه بلوچستان کوټه شهر طرف روان وو چې نارځي تر دېش تر نزيات کسان پکې سوار وو. زیاته وی د لومړی معلوماتو لمخې د باران لکبله غاړه ډرایور څخه به قابو شوی او کاني ته شوي تللی دی. د پیښه سره سمراستندوی فعالین د پیښه ځای ته رسیدلی او د مړو جسدونه او ټپيان د غاړي څخه ایستلی او ټپيان په بلوچستان جوب سیمه کې روختون ته رسولې دي. په ډیر اسماعیل خان کې د ژغورلو ادارې ویان اجازه ثاني وایي صف امریکا ډیوا ته وویل مسافر بس د غره د سر څخه ډیر لوی کندې تلويدلای بس بيخي زری زری شوي. هغه ول مړي او ټپيان مو ډیر په مشکل سره ترې راوېستل. زیاته کړه د بس د 900 کسانو مړي او لس ټپيان راېستل شوی چې ټول پکې نری نه وو. هغه ول زتره زورار زده کول کی وو چې د اختر رخصتۍ لپاره کورونا طرف ان وو. د هغه په وینا ټپيان شوی کسان په جوب سیمه کې نږدې روغتون ته درملنې لپاره وړل شوی.
دا ګاډي چې کم دی لاندې ګرځېدلې دي غرنا تقریبا په موقع باندې 19 کسان چې کم دی دلته جام به حق سول او 10 کسان زخمیان دي. چونکه دا علاقہ جوب تنځ دیو نو چې زخمیان څومره وي هغه ڈی ایچ کیو ضلع جوب ته شفټ کړی دی بلوچستان چې او تاغه کې زیات تر چې تعدادو مردانه تعدادو جی
د ژوب روختون چرواکي د څلورو کسانو مړي او لاسو ټکان دراوړولو په خلای کوي او د پرژل سوي کسانو حالت مرګونه یادوي د درازند سب ډیویژن مرستیال کمشنر دفتر چرواکو وویل په دې اړه نورې پلټنې پیل کړې دي د مړو جسدونه خپل خپل سیمو ته لږل د پاره پوره او وړیا بندوبست کړی او د 1500 کسانو جسدونه د هغوی د خپلوانو ته د حواله کولو د پاره په بغلکوټ پولیسو تاړه کې ایښی دي د پیښې لامل په پوره توګه نه معلوم شوی خو علاقې خلک وایي مسافر بس د غرنه کندې ته په داسې حال ویدلې چې په علاقې کې باران شروع وو خلک وایي دا صدا بهار په لوند بسونو اډې بس وو او خپل ورته په وخت ځان رسول د پاره زیات سپیډونه هم وهي او معلومیږي چې ډرایور څخه گاډه به قابو شوی او لاندې کندې ته لوېدلې دي ادران بیٹنای دیوا ډیرا اسماعیل خان
د واشنگتن ڈی سی نا دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده
ګران اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی بده د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان د سرکاریش میرو په حواله لیکلي تیر مالی کال د پاکستان تجارتی خساره په ریکارد کچا زیاته شوې و خو په هان وای د پاکستانی روپی د قدر د کمی سره او په نړیوال مارکیټ کې د تیلو د بایو د زیاتوالي لامل د پاکستان تجارتی خساره زیاته شوې نور تفصيل د مردان نه د ډیو رډیو خبريال ریاض حسین پر ریپورت کې
په پاکستان کې د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان د سرکاري شمیرو په حواله وایي تجارتي خساره په ریکارد کچا 80 ارب او 65 کروڑ ډالر ته رسیدلې او په دې کې 55% اضافه شوې د دې وړاندې په مالی کال 2021 کې تجارتي خساره 10 ارب او 95 کروڑ ډالر وا د په داسې حال کې چې موجوده حکومت روان کال د مئی په میاشت کې د 800 زیات درآمدي شیانو باندې بندیز لګولې وو د اقتصاد ماهر پروفیسور ډاکټر میراج الحق وایي پاکستان زیاتره خوراکی شیان او تیل د بهر هیوادونو څخه درآمد کوي او په دې کې 80% د درآمدي شیان او تیلو بې په نړیوال مارکیټ کې زیاتې شوې
په امپورټ بل کې د ټولو نه غټه حصہ چې دا د هغه د تیل دا لکه چې تقریبا د 80% نه زیات زموږ چې کم ډیماند دی زمونږ د تمل کې د کم طلب دی تیلو دا هغه د بهر د موږ امپورټ کوو نو انټرنیشنل مارکیټ کې چې کله د تیلو قیمت سیوا شي نو ظاهر خبره چې دا غي سره زمونږ تجارتي خساره شي
روسپانه وایي تیر کال 2021 او 22 کې د پاکستان درآمدي بل کې 3.15% اضافه شوې او په مجموعي توګه پاکستان په یو کال کې د بهر هیوادونو څخه 80 ارب او 55 کروڑ ډالر درآمدات کړي خو د دې وړاندې مالی کال کې د پاکستان درآمدي بل 55 ارب او 12 کروڑ ډالر وو د سرکاري شمیرو تر مخه یوازې 13 میاشت په جون کې د پاکستان درآمدي بل 5 ارب او 3.4 کروڑ ډالر وو چې د دې وړاندې کال هم په دې موده کې د 5 ارب او 38 کروڑ ډالر نه 30% زیات دی ورسپانه دا هم وایي چې په تیر مالی کال کې د حکومت لخوا ټاکل شوی د برآمداتو هدف هم پوره شوی او برآمدات 6.6% زیات شوی د شمیرو تر مخه تیر کال د پاکستان برآمدات 1.5 ارب او 3.8 کروڑ ډالر تر رسیدلی خو د دې وړاندې کال د پاکستان مجموعي برآمدات 25 ارب او 14 کروڑ ډالر وو د اقتصاد ماهر او د عبدالولي خان په هنتون وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ظهور احمد وای د تجارتی خساری بنیادی وجہ د پاکستانی روپے د قدر کمی دی خو دوی بیا وای د روپے د قدر د کمی له عمله برآمدات هم زیاتیږي او د درآمداتو زیاتوالی که یو اړخ ته د یو هیواد اقتصادي پرمختیا خای خو بل اړخ ته حکومت ته د دینه مالیه هم ترلاسه کیږي ډاکټر ظهور الحق وای باید چې پاکستان د برآمداتو پسانګه کې د مقابلې رجحان پیدا کړي
اوس فار ایگزامپل چې هغه د بجلی د مګرانه کم او ملاوی کې نو ورته نو زب څنګه خپل چې کوم زما ایکسپورټس دي اب زه کمپټیټیو دا کوم زما مقابله چا سره ده انډیا سره ده بنگلاديش سره ده البته کې چې کوم کاست اف ډوینګ بزنس ته زما نه ډیر زیات خدي زه دا غو مقابله نشم کولای څو پوه چې ما ځان کمپټیټیو کړی نه
اقتصادی پوهان وایي د درآمدی بل د زیاتوالي له عمله د پاکستان په غیر ملکی زره مبادله ذخیره فشار هم زیاتیږي او بیا د هغه منفی اثرات د روپې په قیمت باندې پریوزي ریاض حسین وایس اف امریکا ڈیوا مردان
د وی او ای ڈیوا خبرونه دوام لري زموږ سره ملګری اوسئ
ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیوا ده ورزوی او بل مهم رپورت په لور. په امریکا کې د پاکستان سفیر ویلی دی تیر یولس میاشتو کې امریکا ته د پاکستانی مصنوعاتو برآمداتو کې اضافه شوه ده. سفیر امریکې ته برآمداتو د اضافي خبره په داسې حال کړی ده چې په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا لګولې، ولی هم په دغه موده کې د پاکستان لخوا امریکې ته برآمدات زیات شوې دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوه خبريال اورنګزیب خان وړاندې کوي.
په امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي تیر یولس میاشتو کې امریکې ته د پاکستاني مصنوعاتو برآمدات سوا شوې دي. پاکستانی سفیر امریکې ته د برآمداتو سوا کېدو خبره داسې حل کړې ده. پخوانی وزیر اعظم عمران خان د دوی حکومت لری کولو تور په امریکا سوار لګولې دي، خو همدغه موده کې پاکستان مصنوعات برآمدات امریکې ته سوا شوې دي. رپورټونو تر مخه امریکا کې د پاکستان سفیر مسعود خان ویلي دي امریکا ته د پاکستان کال په کال برآمداتو کې 23% اضافه شوې ده، او امریکې ته پاکستانی برآمداتو حجم تیر کال $15 نه سوا شوی وو، او کال 2021 نه کال 2022 د می میاشت پورې دا حجم $6.6 ته رسیدلی دی. امریکا کې پاکستان سفیر وی امریکا پاکستان دپاره یو مهم تجارتي ملګری هیواد دی. امریکې ته د پاکستان مصنوعاتو برآمدات کې اضافه خبره داسې حل شوې ده چې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خپل حکومت لری کولو تور په امریکا سوواري لګولې دي، کوم چې امریکې هم په تکرار رد کړی دی، او برآمداتو کې اضافه هم وخت شوی وه کله چې عمران خان په امریکا دا تورونه لګول. امریکې ته پاکستاني مصنوعاتو برآمدات اهمیت په هکله خبریال طاهر امین وایي امریکا او اروپایي هیوادونه تجارت په لړ پاکستان لپاره ډېر مهم دي. پاکستان هسې خو چین خپل ملګری هیواد ګرځوي، خو تجارتي لړ امریکې ورته زیاتې ګټې رسولې دي. طاهر امین وایي
او لکه غیر شرایط او غیر دغه چې کوم دی ټرمز کنډیشن هغه هغه شنه دی هغه سخت دی. ګوره باقي کې یو شرط دا هم دی چې کوم جو استل ته دا چاینا کوم دلته انویسټمنت کې په سی پیک پروجیکټس دی او وی خپل دلته کې کنټراکټر دا ولا کې کروڑ پروجیکټ دی کسې نه او وی خپل انجینیرز را ولي او وی ول خپل لیبر را ولي چې کله دی یو استل ته پروجیکټ لګي باقي کې پاکستانی انجینیرز لګي کنټراکټرز لګي لیبرز لګي نو لګره پاکستان د لپاره ډیر سودمن دی. پاکستان لانګ ټرم ٹریڈ پارٹنر ہم دے اور انویسٹمنٹ پارٹنر ہم دے یو ایس سی کم زمین پر انویسٹمنٹ رکھے یا چی کم دے ایون لون رکھے نا آغا پا لانگ ٹرم باگی داغی میچیوریٹی پیریڈ چی کم دے آغا ڈیری اور داغی شرائط چی کم دے آغا نردی نا پا دے لیاز ترم دے یو ایس دے پاکستان دے پارا دیر زیاد تحمیت دے داغی نا علاوہ دا پاکستان دا پارا دے ٹین کے ریٹو دنا پاکستان کی اوبروبن سیکٹر چھے گم دے اگا دے ٹین کے آئی ٹی سیکٹر دے سن چھے دے 2.3 بلین ڈالر نظم اوران آئی ٹی ایکسپورٹس اوڑے درے پا دے کال کے اور دے زیاد تر چھے گم سٹارٹ اپس دے یا سمرے رگا چھے دے راگی زیاد تر فوکس پا یوز باندر جو اسی اوڑے کٹ مارکٹ دے.
پاکستان امریکې ته زیاتره د کپڑے او د کپڑے نه جوړ مصنوعات او برآمدات کوي، خو نږدې ورځو وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي پاکستان به امریکې ته انفارمیشن ټیکنالوژي یا آی ټی مصنوعات او برآمدات زیاتولو هڅه به هم کوي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د بلوچستان د صوبې د ټولو یونیورسټو اتحادیه ویلي حکومت ته په صوبا کې د ټولو یونیورسټو سره په سمدستي توګه د مرستو اعلان وکړي. د اتحادیه مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بلوچستان د حکومت لخوا د تعلیمي ادارو او په ځانګړې توګه په کالجونو باندې لګول شوی تور قانون 2019 چې د جمهوري حقوقو او اساسي اصولو په مستقیمه توګه سرغړونه ده ختم کړی شي. دوی ګواښ کړی که غوښتنه یو نه منلی شوي نو د 4 جولای نه به احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د ډیوه خبریال حمید سمسور په خپل رپورټ کې وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د هایر ایجوکیشن د ټولو پونتونونو د اتحادیې مشر پروفیسر کلیم الله بړی سیوی چې د خلاصم عیني ترمیم وروسته د صوبې د ټولو د یونیورسيټانو د مالی بودیجې ارتیاوی بشپړه کول د صوبایي حکومت ذمہواری ده. د په خبره چې دا وخت د بلوچستان ټولې تعلیمي ادارې پونتونونه له مالی مشکلاتو سره مخامخ دي. د په خبره چې صوبایي حکومت په تیرو دوو کلو کې یوازې 2.5 ارب روپۍ د دې لپاره ځانګړي کړي دي او د صوبایي حکومت په مالی بودیجې کې په دې کې هیڅ ډول اضافه نه ده کړې. کلیم الله بړی سیوی چې د پونتونونو لپاره 12 ارب روپۍ ته اړتیا ده. دوی بل سبا زخه په ټول بلوچستان کې تور ورځ لمانځي.
موږ کوم احتجاجي تحریک شروع کړی دی داغه د 2022 د اکټ په خلاف چې هغه اکټ کې د یونیورسيټانو پولیس سازي دارو کې استادان او منتخب نمائندګي د افسر د ملازمینو کې ختم کړی دی. چې کم بجټ و دوی په پیش کې صوبایي اسمبلی کې هغه کې د یونیورسيټانو لپاره یو ورپی هم نه زیاته کړي په صحیح معلوم باندې په آزادانه جمهوریت طریقې باندې فیصله وسی په ټول یونیورسيټانو کې به ان شاء الله تور ورځ ده. بیا موږ
په بلوچستان کې لاس پونتونونه دي. په دې کې بلوچستان پونتون، آی ټی پونتون، سردار وومن بادرخان پونتون، لا یونیورسيټي، خوزدار انجینرینګ، لورلای او د گوادر پونتون شامل دي. صوبایي حکومت د دې قانون منځوري هم ورکړی ده چې اوس به د پونتونونو واک د گورنر پر ځای له وزیر اعلی سره وي. پروفیسر کلیم الله بړی پر مخزیات کړل چې د مرکزی حکومت په مالی بودیجه کې هم یوازې 15 ارب روپۍ شودل سوي دي.
15 ارب روپۍ ډېر ناکافي دي. دومره زیات د یونیورسيټانو ته د انویسټمنت ضرورت دی. کدا بجټ زیات نه کی نو نتیجه بدای چې یونیورسيټانو باندې سټوډنټ فیس زیاتې نو ا سټوډنټ دی غریب خلک وو چې کم مشفسان د سمستر غ 15 روپۍ وسره خو دا هم سټوډنټ نه جمع کوله. لیکن دا 15 ارب نه کافی دی ک یونیورسيټانو د دنیا د یونیورسيټانو سره مقابله کول غواړي. په کار بدای چې بجټ کې کم از کم د ریکرینګ بجټ او دغه سره د ډیولاپمنٹ بجټ چې کم دی 40 پلس بیلین
د هایر ایجوکیشن د استادانو اتحادیوی په ټول هیواد کې دا وخت 1.5 پونتونونه دي. تیر کال هم په خیبر پښتونخوا، سند او په پنجاب کې د پونتونونو د استادانو له خوا ځخه احتجاجونه سوي وو. د دوی غوښتنه ده چې د تیر انصاف حکومت په تیرو درو کلو کې هم د هایر ایجوکیشن لپاره پیسې ډېرې کمې شوي چې له کبله د پونتونونو د پرمختیا پروژې او د پلټونو کار له سخت مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. حمید سمسور، یو ای ڈی وا، کوټا.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
د وایس اف امریکا دیوا ده. د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی ناوړی. په خبری خبرونه کې وخت شوی د اداري دا اداریا د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او تاسو د پاره زمنګ همکار مختار خلیل تیار کړی دا راځي چې په ګډه یې واورو.
فنلند او سویډن د مئی د 13 تاریخ نه د نیټو د غړیتوب د پاره ارزای ورکړی دي. د تاریخ په حواله کې اوکته شنو فنلند او سویډن فوجي لحاظ سره بي پري ملکونه پاتې شوي دي. بهشکه چې د دې دواړو ملکونو د دریزنه د دوی د خلکو د خوخي او ناخوخي سرګندونه کیده. دروان کال د جنوري پوري د فنلند د کل اباده صرف 40% خلک په نیټو کې د شاملې دو په حق کې وو. خو په سړي رښتما فروری د صدر پوتين لخوا په اوکرين د حمله کولو ورستو د فنلند 53% خلک په نیټو کې د شاملې دو په حق کې شول او د مې تر نیمه پوري د فنلند 48% خلکو د نیټو د غړیتوب د اخیستو مرسته وکړه. د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي دی چې فنلند د یوې ازادي او پرانستې معاشري ملک دی او په نیټو کې د شاملې دو د پاره د فنلند خلک ډیر ټینګ ولاړ دي. دوی چې د فنلند خلکو پریس او سیاست دانانو په نیټو کې د شاملې دو په امکاناتو خپړاګه بحث مباحثي وکي او چې کله د فنلند جمهوریت منتخب پارلیمان دا معاملې د ووټونو د پاره پارلیماني غړو ته وړاندې کړل نو د پارلیمان په 200 غړو کې 138 غړو د نیټو د غړیتوب خستو مرسته وکړه او همدا یقینا چې یو جمهوریت عمل دی. خاغلی بلینکن وی چې د نیټو د غړیتوب د پاره د فنلند او د سویډن ارزای د نیټو د دروازو د هر چا د پاره د خلاصو ساتلو د پالیسۍ پخلی کوي او دا د دې اتحاد یو بنیادی اصول دی په کوم چې اتحاد د خپل وجود راشي عمل کوي. خاغلی بلینکن زیاته کړه چې د نیټو د دروازه خلاص پرته وي او دا زمونږ د دې یقین سرګندونه کوي چې هر ملک ته د خپل اتحادی او ملګری ملک خوخولو حق اصل دی. دا څه د پاراوني کار نه دی او نورسته صدرکدا مونږ همیشه دا خبره کوو چې نېټو بتل یو دفاعي اتحاد وي. خاغلی برینکن نور اوې چې د نېټو دنن فنلند او سویډن لا د غړیتوب په ورکولو مکمل اتفاق دی او زما یقین دی چې مونږ په دې پتوندې سره کار وکړو او دواړو ملکونو سره به ضروري معاملات او تفصيلات ډیر زر مکمل کړو. بهشکه چې د نېټو غړیتوب خو نسوک سمدستي ترلاسه کولی شي او نس آسان کار دی. کوم ملکونه چې د نېټو د غړیتوب خواهشمند وي دوی به درخواستونه ورکوي او دینه پس به د نېټو موجوده ټول غړي ملکونه لازمن چې د غړیتوب د پاره د شبو ارزو منظوري ورکوي. تر څو چې د فنلند او د سویډن د درخواستونو تعلق دی نو په دې صرف یو غړي ملک ترکی اعتراض کړی وو. خو وزیر خارجه خاغلی بلینکن وایي چې فنلند او سویډن د ترکی د ځینو فکرمندو د لری کولو د پاره ترکی سره مخامخ خبرو ته ناست دي. دوی چې دا یو عمل دی او په داسې عمل کې ملکونه خپل فکرمنده ښکاره کوي. مونږ بیا په هغې کار شروع کوو. همدغه وجه ده چې سویډن او فنلند د ترکی د فکرمندو لری کولو د پاره ترکی سره ناست دي او دا یو ښه خبره ده. زما یقین دی چې خبره به وړاندې وخوځي. خاغلی بلینکن خپل وینا په دې ختمه کړه چې امریکا د فنلند او د سویډن په نېټو کې د شاملېدو پوره پوره مرسته کوي او زما یقین دی چې دواړه ملکونه به ډیر زر د نېټو اتحادي ملکونه جوړ شي.
د وی او ای دی واخ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.